د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري او سهار مو بیا هم په خیر. نن د دوشنبه ورځ ده، د وږي اسمبلی وشتمه د سپتمبر 13مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامنی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړی. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړی. تورخم نه ورځې تړلی و چې له کبله افغان او پاکستاني سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14مې پیل شوې او تر 22مې دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړي، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسی کولی دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 10 میلیونو وګړو سره مرستې بندي کړي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناټو د عمومي منشي په وینا، که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا، که روسیه خپلې وسلې کښېږدي، سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نشته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالټا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لوریو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوي دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولي دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه 260 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانۍ کوردۍ مهسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د گشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې